زیاده خبری خبرونه کې د سرټکی پاکستان کې د قدرتۍ پتون په وخت د نظم اداري ویلي ګڼ شمیر کورنۍ د کراچۍ ساحلي برخو نه خوندې سیمو ته بوتللې خو زیاتوي چې د طوفان په زور کې کمې راغلي د بایپر جوای په نوم د طوفان څو وخت هم د هند او پاکستان ساحلي سیمو وخلې شي د پاکستان سوداګر وایي د روس افغانستان او ایران سره د مال په بدله مال تجارت به هغه صورت کې ګټه وکړي چې د ګمرک د چارو ترڅنګ د کاروباریانو یو شمیر ستونزې هوارې کړي شي د امریکا په خوانې صدر ډونالد ټرمپ با د خوپیا حکومتي دستاویزاتو د مبینه غلط استعمال په مقدمه کې نن عدالت ته حاضرېږي او د سعودي عرب پایتخت ریاض کې د چین او سعودي عرب ترمنځ د لس ارب ډالرو دیرش کاروباري لوزنامې لاسلیک شوې قزرمن اوریدونکو د دې ترڅنګ به یو شمیر نور راپورونه مرکې هم اورئ مونږ سره اوسئ ستړي مشه زه یم شپه خومن دا د وایس اف امریکا ډیو ټی وی یو ساته خبری خبرونه ده او نن د نهه ورځ د کال 2023 جون د میاشتې د 10 نیټه ده دا وخت پاکستان کې د شپې لاس په افغانستان کې نهنیمې او په واشنگټن ډی سی کې د ګرمۍ یو بجه ده راځو د نن ورځې مهم خبر پلوته پاکستان کې د قدرتۍ افتونو په وخت د نظم اداري ویلي ګڼ شمیر کورنۍ د کراچۍ ساحلي سیمو څخه خوندي برخو ته بوتللې دي خو زیاتې چې د طوفان زور کې کمې راغلي د بایپر جوای په نوم د طوفان څو وخت هم د هند او پاکستان ساحلي سیمې وخلې شي د کراچۍ څخه د ډیو خبريال ذوالفقار بیټنی سو شبي وړاندې زمونږ همکار ارباب محمود ری ته د لوی پښتونخوا په خبرونه کې تفصیل ویل دي
دا وخت هغه د کراچۍ ساحل نه 340 کیلومتر لري ده په ختیځ کې او دغه سي د سین ساحلي سیمه ټټا بدین د دینه 430 کیلومتر لري ده که تاسو د انتظاماتو په اړه وویل نو نن هم د کراچۍ سمندر غاړه چرته چې په ګڼ شمیر کې سیلګری ورځي الته ساتيري د پاره نن هم هغه تړل شوی و پولیس چارواکي الته موجود وو ورسره رینجرز هم موجود وو او خلک یې منې کول چې سمندر په لور نشي لاړ بیا کومګه په سمندر کې د اوبو کچه وګورو نو نن د تیرو ورځو په حساب باندې اوبه ډېرې زیاتې شوې وي اوبو لرونه یا څپې ډېرې زیاتې په زور کې وي او سړکونو نږدې سړکونو ته هم راوړېدلې بیا کومګه دلته په ښار کې نور د کاروباري مرکزونه یا د اهلي ځلي وګورو نو هغه سي بندیزونه چرته نه لیدل کېږي چې چرته دوکانونه یا چرته داسې مارکیټونه تړل شوي خلکو عمومی چې کم د روزمره زندگی چې کم کارونه دی لزلي دی غسی جاری ساتل دي خو د سمندر چې کم غاړه دا غي سایت ته خلک نه پریدول کیږي نن روز په کراچۍ کې یو د هوا تیز هوا چې د 55 کیلومتر فی ساعت پر رفتار باندې دا هوا چلیدل او دوند خو لا وسه پورې دلته صدا سي باران نه دي شوی یا نه داسي بل الرت جاری شوی دی چې د کراچۍ کم اوسیدونکو دي هغه ته خطرات دي بیا ساحل باندې چې کوم خلک اوسیږي دلته چا کورونه دي هغه هم لا په کورونو کې میشتي دلته انخلا نه ده شروع شوی خو بیا په سیند صوبې چې کومې ساحلي پټې باندې چې کوم ځکه دا امکانات دي چې دغه طوفان چې کوم دی هغه ورسره ټکراوي دی شي نو د وزیر اعلی سیند په وینا هغه ځینه د خلکو ایستل شروع شوی دي دا وخت تقریبا 8000 کسان سیند حکومت د داسې سیمو نه ایستل دي او داوه کوي چې تر ماخام د شپې پورې به 50000 کسان دغه سیمو نه باسي دلته تقریبا چې دا کمی سیمه بدین ټټا سجاول ده دلته تقریبا 8000 خلک میشتي چې کوم ته خطر ده د طوفان نه بیا دغه طوفان پر لړکی محکمې موسمیات وایي چې دا ډیر شدید طوفان وي او دغه طوفان چې کوم اوس مخه ده دا د شمال په طرف ته خو سبا سحر ته دا امکانات لري چې دا به شمال ختیځ په طرف لاړ شي او دی ټکر یا چې کوم ځکه بده ساحل سره لګي نو هغه د سیند ختیځ چې کوم ځلې سجاول بدین دغه سیمو سره ټکراوي دي شي او ورسره په هند کې د ګجرات سیمو سره ټکراوي دي شي که په هند پاړم وایو هند کې هم په ګجرات چې کوم د هند غدا الته هم د خلکو انخلا شروع شوی دا او الته حکومت هم خپل ټیمونه لګولې دي چې د خلکو ژغورنې عمل تر سره کړي جی
پټنی سب تاسو نه یو بل پښتنه کول غواړم کم چې رائټرز خبري دار ده هغه وایي چې د نوې پلسیزه کې کم یو سمندري طوفان په ګجرات کې راغلی او لکتر لګه سلور زره کسان هغه وجلی وو د دې سمندري طوفان په اړه هم ویل کیږي کله مختلف شکلونه اخلي کله د دې هغه شدت سوا کیږي کله کمیږي خو دا راته وای تاسو د علاقو خبر او کا د ساحلي علاقې لګ اوریدون کته خو چې په کوم علاقو کې څنګه آبادی ده د سمندر غاړه ته کوم کم خلک پاتې کیږي کدام معلومات صدر سره وی اغرا سره
شریک کوم ګورو په کراچي کې خو کم ساحلی پټه کراچي سره لګي سمندر لګي نو دلته خلک داسې چې مونږ مالدار طبقه ډیفنس یا داسې خلک اوسېږي چې خو مالدار طبقه علاقې دی بیا دلته مولونه دی بیا دلته چکر سیل ځایونه دی خو بیا چې پسین په ختیځ طرف ته سړی لاړ شي نو هلته چې کوم علاقې دی په هغو کې زیات غریب خلک اوسېږي مایګر چې کوم میان نیسي د دې شوبې سره تعلق وي او هغه مدې خپل روزګار چلی نو داسې خلک پاتې کیږي د لږ خواو شاسي مې چې کوم دي هغه دونه زیاتې ډیولپ نه دي او هلته د حکومت چې کوم هلته سہولتونه دي هغه خلکو ته دونه په هغه کې شتون نه لري خو بیا تاسو د طوفانونو ذکر وکړو نو دې نه مخکې هم دلته طوفانونه راغلي دي یو طوفان نیلوفر په کال 2014 کې د غان دښنوا چې هغه به د کراچۍ یا د سیند ساحل سره ټکراویږي خو بیا هغه امکانات ټیم باندې شدت کې کمی رااله وا ختم شو خو په کال 1999 کې یو طوفان دلته چې کوم تر 02A ویل کې دل هغه ټکراو شوی او هغه ته دی وخت چې دا کوم طوفان روان دی هغه په شانتي یو شدید طوفان ګڼل کې دوه پاغه کې په سلګونو چې کوم میان یا کبان نیون کې دی هغه خلک په بدین ټټای علاقې کې هغه مړ شوی او بیا هلته د خلکو کورونه ړنګ شوی خو دا وخت چې کوم طوفان روان دی وایي چې د دغه شدت په تر هغه نه زیات وي اوس هم ځنې سیمې داسې دي چې کوم ځینو کې اوس بارانونه شروع شوي دي لکه دا کمی سیمې چې زه ته یادوم چې دوی به زیاتې متاثرې شي هلته هواګانې ډېرې په تیزۍ سره هواګانې روانې دي هلته د خلکو کورونه کچوي نو هغه ته هم خطرات ورسره لاګتي ورسره بیا دلته په بلوچستان چې کومې ساحلي سیمې دي په هغو کې هم د دغه طوفان اثر لیدل کېږي دا وخت اماړي یو د بلوچستان سیمه ده چې کومې ته نن د رپورټونو تر مخه داسې توغیاني یا د اوبو څپو اوچتېدو له وجه نه آبادې ته او دوکانونو ته هلته اوبه ور ننوتلې دي او بیا دلته چې کومې سیمې ابراهیم ادری کومه سیمه ده چې کوم کې د کراچۍ سره ده د کراچۍ یو ګوټ یادېږي هغه نه هم د خلکو انقلاب شروع شوی ده ځکه چې هغه سیمې لږ ټیټي دي مطلب سمندر په هغه ځای باندې لږ لوړ دی او خطر لري ځکه چې دغه طوفان نه به اتونه تر 10 فوټه پورې یادېږي چې دا سپې به اوچتېږي او کېدی شي دا کومې سیمې لاندې دي دغو ته دا اوبه ور ننوځي جی
بیتنی صاحب اخیری پوښتنه ستاسو نه کول غواړم کراچۍ ښار همیشه لپاره چې کله بارانونه شوي دي نو په ځای په ځای باندې اوبه ولاړې بجلی مسلې دا په مطبوعاتو کې اینو خلک ګیلې کوي کلن شان جواب مراکه د دې لپاره دا سمندري طوفان یا د ازمکه د چراشي نو دا کراچۍ ښار ته برازي او کنا او بیا کې نو څه تیارې شوي دي کراچۍ ښار کې
مونږ دلته چې کوم حکومتي چارواکو سره خبرې کړې نن وزیر اعلی سند هم د خار ځنی برخو دوره کړې دلته دې چې وایي چې بل بورډونه چې په کوم باندې اشتیارات لګي تیز حواله وجنه وایي چې هغه د وجنه خطرات پیدا کړي شي او بیا محکمه موسمیات هم وایي چې په کراچۍ ته اوس دغه چې کوم طرف ته د دغه طوفان مخه ده کراچۍ ته هغه سي د سمندر اوبو راتلو هغه سي خطر نشته لکه څنګه چې ما د ځینو سیمو نمونه واغستل بدین تچا سجاول چې کوي سیمې د ختیځ طرف ته دي د سینداغو ته د اوبو ورننوتلو خطرات شته خو دلته په کراچۍ کې محکمه موسمیات وایي چې دغلته به تیزې هواګانې وي دلته زیاتو بارانونو خطرات دي سند حکومت وایي موږ خپل ټولې ادارې الرټ کړې دي او ته مو خبرداري ورکړې ده چې باید ځان تیار کړي داسې بیړني حالات منځ ته راځي چې د خلکو ژغورنې ضرورت پیدا کیږي نو چې دی چمتو وي دا وخت سند کې کراچۍ کې هسپتالونو ته الرټ جاري شوی دی چې هغه دې ځان چمتو وساتي ورسره کې الیکټریک لکه څنګه د بجلی خبره تاسو وکړه بجلی دلته د کرنټ له وجه نه هم په برانونو کې ډېر شي کسان ژوند د لاسه ورکوي نو هغه ته ویل دي چې تاسو خپل سیستمونه وګورئ چرته داسې فلوز یا څه هغه پکې ځینې چې کوم ځکه دروغولو کار پکار وي چې هغه په وخت نه دی وشي نو دوی وایي چې مونږه اوس خپلې چې کومې ټولې ادارې دي هغه مودل ته چمتو ساتلې دي او کدا طوفان نسل بیړني حالات مخې ته راځي نو مونږ بل داول نه ورته تیار یو جی
ډیر مننه ذوالفقار بتنی صاحب تاسو راغله او د کراچۍ نه مو د سکایپ تلارې مونږ سره نیخ پنیغه د دغه سمندري طوفان په اړه تفصیل شریکو مننه کوم تاسو
خو خپل
دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیړنې کتلې او اوریدل شي
د یو ټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی او یا بی چینل یو سل دری.
هر ورځ سلی رش ساته.
قدرمن اوریدونکو د ډیوا ټی وی تنې خپل غو واشنگټن ډی سی نه غواګي د لسیزو د سړو اړیکو ورستو د پاکستان او روس ترمنز د خپل منځ اړیکو 15 او 20 کلیزا په داسې حال کې منځل کېږي چې د پاکستان لخوا د روس څخه د خستل شو خامو تیل وړومبۍ جوپا د اتوار په ورځ کراچي ښار ته رسیدلی. سیړونکو دا د پاکستان او د روس ترمنز د تجارتي اړیکو مهم پیل ګرځي خو د انرژي د چارو کارپوهان وایي چې دا بلیدل کېږي چې د روس څخه درآمد کړی شوی خام تیل د دې هیواد لپاره څومره ګټور ګرځي. په دغه د اسلام آباد څخه د لیوا خبريال ارشد حسین نور راپور نور تفصیل تاسو ته راپور کوړاندې کوي.
I am glad to congratulate you on the 75th anniversary.
د پاکستان او روس د دوه اړخیزه تعلقاتو د 15 او 20 مې کلیزې په موقع خپل پیغام کې د روس د خارجه چارو وزیر سرګی لاروف د پاکستان سره د خپل اړیکو د لانو روز یاتولو عزم سرګند کړی دی. نوموړي په ټویټر جاری کړی خپل پیغام کې ویلي چې د پاکستان او روس په تعلقاتو کې د لاندی باندي باوجود دواړو هیوادونو تجارتي تعلقات پر ځای ساتلې دي او د روس په همکارۍ کراچۍ کې جوړ شوی سټیل مل د دې لوی مثال دی. د دې په جواب کې د پاکستان د خارجه چارو وزیر بلاول بټو زرداری هم په ټویټر جاری کړی ویډیو پیغام کې ویلي چې د پاکستان او روس د اړیکو په پراخولو کې د روسي صدر ولادیمیر پیوټن مننه کوي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان لخوا د روس نه د اغستل شو خامو تیل لومبه جوپا د اتوار پر ورځ د پاکستان کراچۍ ښار ته رسیدلې ده. د پېټرولیم چارو سیړونکو وایي تر سوچې په تیلو د روس نه دروړلو پاکولو او د نورو مصرفونو اندازا نوي معلوم مشوي. نو عام خلکو ته د تیلو د بیو کمیدو په اړه دقیق وینا کول ګران دي.
نو هماره خلیجی مملکې خاص طور پر یو ای
د عرب هیواد متحده عرب اماراتو د پاکستان نه فاصله 1700 کیلومتره ده او د روس د بندرګاه د پاکستان د بندرګاه څخه فاصله نږدې 8000 کیلومتره ده. د روس څخه کارګو پاکستان ته په شپږویشت ورځو کې رسیږي او د متحده عربی اماراتو څخه د بوجاس پاکستان ته په 2-3 ورځو کې رسیږي. د روس څخه پاکستان ته د تیل رسیدو لګښت د متحده عرب اماراتو په مقابله سوچند زیات دی.
کئی ګنا زیاده ہے.
د پاکستان د پېټرولیم وزیر مصدق ملک ویلی دی چې د روس څخه خام تیل د چین په کرنسی کې بیا کړی شوی دی. یاد دی چې پاکستان د وړاندې څخه د ډالرو د سخت کمی سره مخ دی. سیلنکار همایون خان وایي په داسې حال کې چې پاکستان د سخت اقتصادي بحران څخه تیریږي د روس نه د دې تیلو راتګ یو علامتي اهمیت لري.
هماره پاس جو پی آر ایل ہے
زمو سره د پاکستان ریفائنری لیمیټډ پارکو په ګډون د تیلو پاکولو نورې ادارې شته. د نومړي پی آر ایل ته راځي او هلته د دې د ازموینې وروسته باندې ځکه کیږي چې د پاکستان لپاره څومره ګټور دی.
پاکستان کې فائدہ مند ہوتا ہے یا نہیں.
امریکې د پاکستان او روس ترمنځ د خام تیلو تجارت ته کم غبرګون نه دی خودلې. مخکې د امریکا خارجه وزارت ویلو چې دوی ته په دې کم اعتراض نشته. خو د امریکا د خارجه چارو وزارت ویان ودان پټیل ویلو هر هیواد د خپل انرژي ورکولو په فیصلو کې خپلواک دی. خو موږ باید د خبره باوري کړو چې د روس ته انرژي منډیانې دي د صدر پیوټن د جګړې مشين پیاوړې نکړي. د راپورونو تر مخه پاکستان هر ورځ 1,00,000 بیرل خام تیل درآمد کوي. د دې د ماسکو، هند، چین او یو شمیر نورو هیوادونو ته خام تیل برآمد کول. د پاکستان د درآمداتو لویه برخه خام تیل دی او ډیرې پیسې د خام تیلو په درآمد کولو مصرف کوي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
اقتصاد پوهان وایي چې د پاکستان د روس، ایران او افغانستان سره د مال په بدله د مال تجارت لوازنامې لاسلی کولو سره به د ملک اقتصاد کې خواله راشي. خو کاروباریان وایي چې د افغانستان سره په دغه تجارت کې دوی د ډیر مشکلاتو سره مخ دی او باید چې د ګمرک چکم نظام د دغه ترڅنګ چې د کاروباریانو کمی ستونزې دي دغه هم لری کړی شي. په دغه حق باندې نور تفصیل د دیو خبريال فرید شنواری تاسو ته د پیښور نوړاندې کوي.
اقتصادي چارو پوهان وايي د پاکستان لخوا د افغانستان، روس او ایران سره د مال په بدل کې د مال تجارت یا بارټر تجارت یو خو ګام غړي او وايي د سره باندې تجارتي هریزلې مخ وړاندې لاړ شي. دوی وايي پاکستان په دې وخت کې د ډالر د سخت کمی سره مخ دی او د مال په بدل کې د مال تجارت کې به تر ډیر حد د غسپن زهم حل شي.
پاکستان سره فلحال ډالر شتم نه دی. پاکستان امپورټ بل ډیر زیات دی په نسبت د ایکسپورټ. مونږ یو امپورټ ډیپندنت کنټری ده، لکه مونږ په امپورټ باندې انحصار دی. زموږ ملک چلیږي په امپورټ باندې او هغه امپورټ لپاره مونږ سره ډالر نشته. نو که فرض کړو مونږ تاجران بیرونی چې کوم مونږ امپورټ دی او هغه تاجرانو سره په روس کې، په افغانستان کې او په ایران کې یو اګریمنټ وکړو چې به دا سيزونه د تزدر لګم او دا به ته ماته را لګي، نو دا ټول د ګټې او د فائدې خبره ده، نه صرف زموږ لپاره بلکې زموږ د حکومت پاکستان لپاره.
د پاکستان حکومت لخوا د جون په لومړۍ نیټه د ایران، روس او افغانستان سره د مال په بدل کې د مال تجارت په اړه یو اعلامیه ایستل شوې چې پکې د شپږشت شایانو د سوداګرۍ اجازه ورکړل شوې ده. سوداګر وایي د مال په بدل کې د مال تجارت کې به هغوی ته د پیسو ورکړه راټکې ستونزې راپیخیږي او د سره به د سوداګرو په منځ کې بے باوري زیاتېږي.
اوس به مونږ د خپل کنسینی سره سره په بار ملک کې داسې یو ایکسپورټر ګورو چې هغه زموږ ملک ته مال را لیږي او په پاکستان کې یعنی خپل ملک کې به داسې یو امپورټر ګورو چې هغه دوه هغه ملک نه مال راوړي او بیا به دغه صدا یو انډرسټینډینګ جوړوو چې مونږ کوم مال بهر ملک ته لیږلی دی او هغه کوم مال بهر ملک نه ځان ته راوخته دی. د زموږ مال پیسې هغه د خپل مال نه مونږ ته راکړي. نو په دې وجه به مونږ ته لږ مشکلات وي، ځکه چې مخکې کم کاروبار د دوو کسانو منځ کې کېدو هغه به اوس څلورو کسانو په منځ کې کېږي. نو دغه لږ تکلیفات به مونږ ته راځي پکې او په دې وجه لږ تاجرانو کې بیچ نشته.
اقتصادي چارو پوهان وايي روس، افغانستان، ایران او پاکستان په دې وخت کې د نړیوالو بندیزونو ښکار شوي او هڅه کوي چې تجارت په ډالر کې ونکړای شي. دوی وايي افغانستان سره دوه اړخیزه تجارت کې سوداګرو ته چکومې ستونزې په دې وخت کې راپیخې شوې او حل نکړای شوي، نو بارټر تجارت هم زیان سره مخ کېدای شي.
نو په دې بارټر ټریډ کې دغه یو مشکل زوینه ما چې په هغه نوټیفیکیشن چې کوم قانون دی هغه بدل کړي نه دی، هغه په بدلول غواړي، ځکه چې په هغه کې فارم ای ده او فارم ای چې دا په ډالرو باندې ملاويږي. اوس چې کله اشیا برای اشیا شو نو په دې کې ډالر شته نه دی، نو فارم ای خو بیا نشته. چې فارم ای نشته نو بیا به تاسو ته د ټیکسونو ریفند څنګه ملاويږي؟ پاکستان کې خوز مونږ تاسو ته پته ډیر زیات ټیکسونه دي. باقي چې کوم نور انفراستراکچر مسلې دي یا زمونږ په پورت باندې کومې مسلې دي، په غلام خان باندې، په تورخم باندې، دا بالکل دا به ختمول غواړي. که دا دې ختم نه کړه نو دا بارټر ټریډ په وجه موږ زموږ تجارت ته بیا فائدہ نه ملایوي.
اقتصادي چارو پوهان او سوداګر وایي د مال په بدل کې د مال تجارت یا بارټر تجارت د پاره تر اوسه پورې هیڅ میکانیزم یا طریقې کار نه دی جوړ کړای شوی او د جوړولو سره به تجارتي حلې ځلې هم پیل شي. فرید شنواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د پاکستان، ایران، افغانستان او روس ترمنځ د بارټر ټریډ یا د مال په بدله د مال تجارت په اړه باندې د چمن سرحدي سیمې د ګمرک چارواکي وایي چې لا هم په دغه عملی ګام نه دی اخیستل شوی، یعنی دغه لوزنامه عملی شوی نه ده. خو په چمن سرحدي سیمه کې واړه کاروباریان وایي چې دی په دغه لوزنامه خوشاله نه دي او د دوی کاروبار د دغه سره خطر ته پریوتې شي. د دې لپاره د حکومت لخوا د لغړی پیکج په نامه باندې یو د روزګار زمينه د پاکستان حکومت برابر کړي. د دې خبريال له متلا سره دی په دغه تاسو ته راپور وړاندې کړي.
دلته په چمن سرحدي شهر کې د پاکستان کسٹم چارواکي وایي چې دا حکومتي پریکړې سره سم د افغانستان سره د بارډر ټریډ سلسله تر اوسه نه ده شروع شوې او د حکومت له لوري دغه تجارت لپاره زمینه برابرولو کار دوام لري. خو په چمن سرحدي شهر کې ځای تاجران وایي چې حکومت پاکستان د افغانستان سره بارډر تجارت کولو کومه پریکړه کړې ده. پر چمن پولیس په زورونو عادي خلک پر کښته ستل لړ څه مالونه پر پل اړوي راړوي دغه روزګار دي هم حکومت پاکستان په پام کې ونیسي.
مال پکې بدلې مال په بدل کې مال دي د دې په لحاظ دی کښنی له غړا چې کښنی مې مسکران خلکو په سل پنځه نوي اشکور نوي څلور نوي انسانان چې هغه لاین ته پکې والا دي چې هغه د بارډر دې خو په لاس کې شی وړي دا خو شی راړي په دغه د ماښام خپل کور ساتي چې دا دې غور وکړي د دې مسله دې ورحل کړي د دې کار روزګار دې دغه روان کړي.
دلته په چمن کې د پاکستاني چارواکو د عدد شمار په مطابق 8000 شاوخوا عادي خلک هر ورځ څلور غنټې د پولې دواړو غاړو ته سامانونه سپکې خوراکي توکي وي وړي او راوړي. سپیو ورځ کې درزو روپۍ پر شاوخوا یو کس ګټي و دغه ته حکومت پاکستان د لغړی پیکیج نوم ورکړی دی او په قاعده دا ټول خلک رجسٹر کړی دي او د دې ته کارونه ورکړي دي. دغه ځوانان وایي چې حکومت پاکستان د بارډر تجارت وکي خود دې روزګار دي نور ختمه بي.
غوټل وسنه افغانستان ته ورو پاکستان ته افغانستان ته نو نشي مواد کړو نو نشي مواد مشکراو
بس ته
افغانستان ته به ته غوټو پاکستان دراړو نو نشي مواد کړو نو نشي کړو انځه ساو زبېمش بغټورو.
د دغه لغړی پیکیج کې کارکونکي ادي خلکو د پاره کارکونکي سازمان لغړی اتحاد یو مشر غوسلا هم د ویرش کارکوي کچیر حکومت پاکستان د بارډر ټریډ پارک کې د دوی کاروبار بند کړي په زورونو ځوانان به د بیروزګاری سره مخامخ شي.
پنجواله سره لګیا دي ګودام والا سره لګیا دي مزدور سره لګیا دي حتی در مثال ډاکټر ورجی والا پرداګر دنیا لګیا ده دا په لکو ته دا جوړیږي دا د پنځو کسانو کار دي چې پنځه کسان ګاډیان را بارې زموږ روزګار څوک نیوکه نه کوي زموږ روزګار څوک د ځان لپاره نه عملي کوي زموږ وشارت دی روزګار ورکه زموږ وشارت دی ریلی فورکی.
خو د چمن د تاجرانو رئیس محمد صادق اڅکزی وای د بارډر ټریډ مخکې ایکسپورت امپورت تجارت هم روان وو خو لغړی پیکیج د خلکو روزګار دی حکومت پاکستان د نه بندولو یکندانی ودی ته ورکړی. با
موږ چاته د اجازه نور کو چې زموږ لوکل تجارت باندې بندیز ولګی ودی ته د خپل پالیسی جوړه کی بقاعده دی زمر سره کاول سعودي چې د امپورت ایکسپورت دلاري سي لوکل تجارت تر قانون دی کو.
د ایران سره د پاکستان مخکې بارډر ټریډ سلسله هم روانه ده. سید ایران سره تجارت کوونکي یو ځای سوداګر اجوج مخان بادزی وای چې د حکومت پاکستان په تازه پرمان کې د دوی تجارت هم محدود کړی دی.
دا دې مثلا یو خالد د پاکستان سره یو ټم ورجی بزی د ایران سره ال پی جی غاز راځي هغه هم صرف د یو پارټي د فار د $1,00,000 هم ثابت کړی دی. خو دا $1,00,000 شي زی دا خو د $1,00,000 شي راځي دا زموږ د فار زموږ د کوټ چمبر پر دې تر د زموږ د فار قابلیت عمل نه دی.
د پاکستان افغانستان سره تجارتي حجم دا وخت $1,000,000,000 شاوخوا دی خو د ایران سره تجارت $2,000,000,000 تر رسیدلې دی. د پاکستان پر دواړه غونډیانو باندې عالمی بندیزونه دي خو د سوداګری چارو پوهان دا ویره ښکاره کړې ده چې په دغه روانو حالاتو کې پاکستان به څنګه بارډر ټریډ د پیسو لیندون په پرته تجارت به دوامدار ساتي. نعمت الله سرحدي وی او ای ډیوا ټی وی چمن.
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یو ټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرلنې کتلې او اوریدل شي.
د یو ټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی او یا دی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته.
قدرمن اردوونکو د ډیوا ټی وی ته نیخ پنیغه د واشنگتن ډی سي نغوګي د پښتونخوا جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکي زیاودین چې دوه کاله مخکې په وانا کې د لینډ ماین چاودنې ښکار شوی وو چې د خ 57 په هله اسلام آباد کې د نورو مزورانو ترڅنګ په احتجاج باندې ناشته او وايي چې حکومت تر سره مرسته وکړي نو د ډاکټر جوړېدو خو به پوره شي. دغه راپور د ډیوه خبريال وقار احمد د اسلام آباد څخه راغلی.
وزیرستان هغه سحر یادوي چې نوموړی پکې دوه کاله مخکې پزمکه کې خاخ بارودی سرنګ د 14 ښکار شو او یو خپې مازوره شو.
چې کله زه بم باندې وختل ما په شمه استفاده نرته ولګل چې څو شل زبه وشه شول ما چې پښپښین ځکه لا په وښکې روغلن ما نرزه یې دی جی خان تر وړایو ما ډېر سیرم وکړل ځکه چې پیر په شمه نه و مکمل مې زړه مرشه سبق مې ویم چې دا خو نه سبق ولا لای شي نه وسله لای شي ډېر سره پریشان شوم ما
زیاودین په هغه سلويخ کسانو کې شامل دی چې د لینډ ماین په 14 کې مازور شوی او اوس لته رسو ورځو راهسه په اسلام آباد کې په احتجاج ناز دي او له حکومت څخه د مرستو غوښتنه کوي. د افغانستان پولیس د سیرما د خیبر پښتونخوا د جنوبی وزیرستان ضلع کې وخت په وخت د ځمکني ماینونو په 14 کې د خلکو د وجل کېدو یا د جوبل کېدو راپورونه مخه ترازی. په حکومتي کچا په پخوانی قبایلی سیمو کې د ځمکني ماینونو په 14 کې د وجل شو او د جوبل شو خلکو کرش میرا نه د خودل شوی. خو د پښتون ژغورنې غورزنګ د شمیرو تر مخه د دې 14 تر اوسه نږدې 300 کسان ښکار شوی دي چې زیاتره پکې ښځې او ماشومان دي. ځایی خلک وایي چې په علاقه کې د پوځي عملیاتو وروستو په ځمکه کې خواره ماینونه پاتې شوي دي چې د عامو خلکو ترڅنګ پکې په څارو هم ډزیږي.
د اپریشن اول ما چرته د لینډ ماینز واقعیا یا داسې خبره نه ده اورېدلې. اپریشن چې وشو یو ډیر وخت د خلکو د علاقې نه بهر تیر شو نو چې خلک واپس راغلل هغه اوسېدنه شروع کړه. ځینې داسې هم واقعات شوي دي چې یو سړی خپل کور ته وردننه کېدو اپریشن نه واپسي چې کله ریټرنینګ دو وکړو نو هلته هم د خلکو سره واقعات شوي دي.
د پاکستان د پوز مخکینی ترجمان میجر جنرل بابر افتخار تیر کال ویلیو چې په قبایلی ضلعو د ماینونو پاکولو د پاره 95 ټیمونه پر ځای کړی دي او د ماینونو پاکولو په وخت امنیتی اسکر هم وجل کیږي او یا جوبل کیږي.
اول خو پکار دی چې کوم کې ماین دی دی کلیر شي. موږ چې ګور ماین داسې شی دی چې هغه ای خودل یو عام کس شي هر کتی خو دی شي هغه کلیر کول د عام کس کار نه دی. اگر پارا اسپیشل ٹریننگ پکاری ڈی مائنرس پکاری اڈیر کا مطلب یو سینسیٹیو ٹیکنیکل کار دے نو دبنگا چکم فوج دے کور آف انجینئرس اگر ایک ریسپانسیبل دے ڈی مائننگ کی.
ڈیوا د جنوبی وزیرستان د مقامی انتظامی داخلے وئی پا مائن 14 کے دا وجل شو او جوبل و کسانو تا دا مرستو لڑائی پیل کڑی دی او ضیاء الدین ہیلہ مند دے چې ډیر ضرب ورتا حکومتی مرستې ترلاسه شي.
تنزل سپریشنی نه ما وکړل س دا مسله درته چې زنه سکول ته تللای شم نه لاند سکول نه شتار ما زور ایم ځکه چې رابر شاد تللای نه شم ځل نه شه ډیر پکړل او بل ادا کې ساده چې غدای پیسې نه شته چې سبق وایم په 9th کلاس کې مې پرېښای دا وسمه دار مندا چې دا سبق مې ولای بازی دی.
وقار احمد وایس اف امریکا دیوا اسلام آباد.
د طالبانو حکومت خبر ورکړی دی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یوناما لمشري د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لیست څخه د طالبانو د مشرانو د نمونو د ایستکولو غوښتنه کړې. د بشري حقوقو د څار د سازمان یو چارواکي ویلي چې د طالبانو په چارواکو لګیدلي بندیزونه په طالبانو باندې د فشار د اچولو لپاره مهم دي. دغه راپور د آشنا ټي وی همکار سید سلیمان آشنا تیار کړی دی تاسو ته وړاندې کوم.
طالبانو د یک شنبه په ورځ خبر ورکړ چې د ریاست الوزرا سرپرست مولوی عبدالکبیر په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي روزا اتنبایو سره لیدنه کړې ده او د میرمن اتنبایو څخه یې د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لیست څخه د طالبانو د مشرانو د نمونو د ایستلو غوښتنه کړې. د طالبانو په اعلامیه کې ویل شوی
نړیوال ټولنه باید د تور لیست څخه د طالبانو د چارواکو د نمونو د ایستلو په برخه کې خپل ژمنې پوره کړي.
د اعلامیه په اساس مولوی عبدالکبیر د ملګرو ملتونو دغه لوړ پوړي چارواکي ته ویلي چې د طالبانو حکومت غواړي نړیوال ټولنې سره د فعال ډیپلوماسۍ لپاره خي اړیکې ولري. خو د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو د څنګه مشري هیدر بار ویلي چې دا بندیزونه پر طالبانو باندې د فشار د اچولو لپاره مهم دي.
د بندیزونو د لسنا د نمونو د ایستلو په اړه د طالبانو د مشرانو لخوا په پرلپسې ډول ټینګار دا ښیي چې دا بندیزونه د فشار د وسیلې په توګه ډیر زیات مهم دي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د 2022 کال د مې د میاشتې 19 یاد راپور د مخینه د طالبانو یو څلويخ مشرانو نمونه په دې لیست کې شامل دي. خو سا کال په دغه لیست کې د شاملو طالبانو د مشرانو د نمونو شمیر 85 تل ور شوې ده. د نړیوالو چارو څیړونکو ډاکټر صلاح الدین سعیدی وی باید په دې ټینګار وشي چې د طالبانو مشران ولې په تور لیست یا د بندیزونو په لیست کې شامل کړل شوی و.
دا اوتوریته او اعتبار باید بین المللي سازمانونه خپل وساتي چې په دې تور لیستونو کې غیر مسؤولانه داخل نشي، او که چیرته داخلېدل نو بیا څه عوامل نوي پیدا شوي چې هغه باید له تور لیست نه وویستل شي.
د ملګرو ملتونو ځینو چارواکو ویلي چې دا بندیزونه پر طالبانو باندې د بشري حقونو د مراعاتولو او د ټولو افغانانو حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو د منلو لپاره ډیر زیات مهم دي. هغه څه چې ښاغلی سعیدی هم یادونه کوي،
په یقیني ډول طالبانو سوله و نه کړه، سیاسي مذاکرات یې و نه کړ، د ټوپک په زور په افغانستان کې حاکمیت ونیو، غیر د خپل روایت نه بل روایت نه مني، سیاسي احزاب منحل کړي دي، په متداول مشروعیت باندې نه باور لري او نه تعهد لري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په یو ورستۍ اعلامیه کې ویلي چې دا کمیسون د نړیوالو معتبرو ادارو او د افغانستان په وضعیت د اغیز لرونکو هیوادونو څخه غواړي چې د بشري حقوقو د ادارو او مدني فعالانو سره په سلا مشورو کې په طالبانو باندې د فشار لپاره نوې کړنلاري وڅېړي، تشخیص یې کړي او اقدام پرې وکړي.
اول خود دا د مختلفو فکرونو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د مننه وړي، او دوم دا کدی په تیرو تعهداتو باندې ژمنه کړې وه نو خلک به په دې باور یو چې دوی به تر دې وروسته کوم غوښتنې چې کوي او د هغې غوښتنو نه وروسته چې کومې ژمنې کوي هغې ژمنو باندې به دی عمل وکړي.
طالبان ثابت کردن که هیچ گونه تغییری در رفتار و در روی کرده ضد انسانی و ضد بشریشان به وجود نیامده است و همچنان به وجود نخواهد آمد، و قطعا هر گونه تعاملی و هر گونه معامله نیز باعث این تغییر در رفتار ضد انسانی این گروه تروریست نخواهد شد.
در طول شمول حکومت جوړیدل بشری حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو، نجونو او قومي او مذهبي اقلیتونو حقوقو ته درناوی، او د القاعده په ګډون د تروریستي ډلو سره د اړیکو پرې کېدل د طالبانو څخه د نړیوال ټولنې په غوښتنو کې شامل دي.
قدرمن اردوونکو سمزونی ویارکتا د امریکا په خوانی صدر ډونالد ټرمپ با د خوپیا حکومتي دستاویزاتو د مبینه غلط استعمال په مقدمه کې نن عدالت ته حاضریږي. زمونږ سره د ډیوا همکار فضل الله دا وخت نیخ په نیغه ملګری دی غیتار کله کو فضل الله ستړي مشه
په خیر علي
مننه فضل الله سب دغه عدالت تداغی دوړاندې کې دو په اړه باندې تازه خبرونه یا تازه صورتحال تاسو ته څه معلوم دي چې د اوریدونکو سره شریک کړئ؟
مننه. دا سدا څنګه چې تاسو پته ده سمو د سر مدیر اسي ک تاسو وګورئ د امریکا په خانه چې کوم صدر د ډانلډ ټرمپ هغه باندې دا ټول نو چې هغه د کامی سلامتیا حواله سره چې کوم خوفیا معلومات یا دستاویزات هغه کور ته وړیو او دغه په امریکا کې یو غیر قانوني ګام ګڼل شي. بیا دغه چې کوم معلومات یا دستاویزات هغه کور ته وړیو د وفاقي تحقیقاتي ادارې چې کوم دی پاغې ته طرف نه بیا دغه پښتني د هغه نه تحقیقات هغه کې دغه د صدر شم لخوا د تحقیقات کولو کې تعاون کول دغه مختلف تورونه شامل او بیا مختلف وختونو کې د وفاقي تحقیقاتي چې کوم اداري دی یا ای بی آی دا د هغه د فهم وخت په وخت باندې داغه نه پلتن روان وي بیا هغه چې کوم فایندینګز یا ریپورت او هغه عدالت ته وړاندې پلی شو او نن د امریکا په فلوریدا ښار په میامی ښار کې چې دنو هغه به 3 بجې عدالت ته وړاندې کیږي. په هغه باندې فرد جرم لګول شوی دی. یو کم 500 صفات یو دستاویز چې دنو هغه تیار شوی دی، په هغه کې 10 دفعات چې دی تورونه دغه الزامات امریکا په خاني صدر باندې لګول شوی دی، چې په هغه کې 10 چې کم فرد جرمونه دي هغه هم دغه دستاویزات په حواله باندې دي، چې دغه ولې په غیر قانوني توګه باندې کور ته وړل شوی دی یا د هغې تحفظ نه دی شوی، نو په امریکا کې دا یو جرم ګڼل کیږي. که تاسو وګورئ نو بیا دغه دستاویزات چې دي نو دا د قومي سلامتیا یا د نیشنل سیکیورټی ریلیټډ دي. هغه معلومات په دې کې دا ویل کیږي چې د امریکا د خفیه جنگي کم منصبی دي یا کم نیوکلیر اساسی دي، نو دغه دستاویزات د هغې په اړه باندې دي. د مقامی چې کم د عدالت پرازیکیوټر دی یا جیوری ده کم دغه فیصله به چې اورول کوي د پخوانی صدر ته، د هغه چې کم سپیشل پرازیکیوټر دی جیک سمیت، نو دغه فیصله به هغه د خوا د امریکا پخوانی صدر ته اورول کیږي او په هغه پر د جرم لګول کیږي.
دی وخت کې په لولا سره منګه د امریکا په ټی وی غانو باندې ګورو د امریکا پخوانی صدر ډونالد ټرمپ اوس په فلوریدا میامی کې د عدالت کوټې ته روان دي د خپل کور څخه، او نیخ په نیغه په ټی وی غانو خود لکیږي او په ډیرو گاډو کې او قافله ده هغه د عدالت کوټې ته روان دي. فضل الله سب د صدر د پخوانی صدر ډونالد ټرمپ په دغه قضیه کې چې نن په هغه باندې به کم پر د جرم په رسمي ډول باندې اعلان کیږي، په دې کې هغه ته د کم ممکنه سزا په اړه باندې هم خبر مخې ته راغلی او کنه لږه خبره مخې ته نه ښکاره شوه؟
داسې خو لا مخې ته نه دی راغلی، خو که تاسو وګورئ د مارچ د روان کال د مارچ په نیټه که تاسو وګورئ نو دا د امریکا په تاریخ کې دا اولنی امریکایي صدر دی چې د دین روان دی. هغه د نیویارک یو مقامی عدالت کې په هغه باندې مختلف تورونو هغه عدالت ته روان دی کلی شو، په هغه باندې هلته هم فرد جرم عائد کلی شو. د هغې نه پس هم چې دی هغه دغه فرد جرم چې کوم دی د هغې د هغې نه انکار کړی او هغه دغه تورونه چې دي هغه رد کړي وو، او هغې نه پس هغه د صدارتي امیدوار په توګه باندې دی هغه خپل چې دی نو سیاسي کمپین کوي غونډو ته ځي. د دې چې کوم نن به عدالت ته وړاندې کیږي او دغه فرد جرم به هغه ته چې کوم جیوري ده یا کوم عدالت قاضي جج دی هغه به اورول کوي، نو د هغې وروسته هم مطبوعات دا وایي چې هغه کې دي چې دغه نه بیا هم انکار وکي، خو داسې د سزا اورول کېدو یا د سزا ورکولو یا د جیل ته د تګ داسې څه خبر لا تر مخه ته نه راغله، خو دا ویل کېږي مطبوعات چې مقامی کوم مطبوعات یغی دا وایي چې د دینه پس به هم د امریکا چې کوم پخوانی صدر دی هغه د راتلونکو چې کوم صدارتي انتخابات دي هغه کې به هغه پوره پوره برخه اخلي، او اوس هم چې دنو هغه د عدالت ته د وړاندې کېدو نه پس به هغه بیرته د امریکا نیو جرسی ایالت ته هغه ته به واپس سفر کوي، او هلته کې ماښام به هغه د مختلف پروګرامونه دي هغه ته به ویناګانې کوي.
ډیره مننه فضل الله صاحب ساسي. مننه. قدر منوریدونکو د ډیو ټی وی خبرونه ته نه خپنه غا د واشنگټن ډی سی نه غوګی یو سم زو دی او بل مهم خبر پلوتا د سعودي عرب په تخت ریاض کې د چین او د سعودي عرب د کاروباري چارو چکم مشران دي د هغې ترمنز دورزنې ناشته شوه ده، او په دغه ناشته کې دی په ډیر شو لوزنامو باندې لاسلیکونه کړی دي چې کم د لس ارب ډالرو دغه د دوړو هوادونو ترمنځ د کاروبار حجم خودل شوې دي،
چې دغه لوزنامي د لس عرب ډالر وي. یاد دی وی چې په انزدیو کې د چین لخوا په هڅو د ایران او د سعودي عرب ترمنځ په اړیکو کې هم خوال راغلي د دغه دوړو هوادونو مشران د چین په چین کې کینول شوی وو او دغه سي سفارتي اړیکې د دغه دوړو هوادونو ترمنځ برابر شي. د هغې وروسته د چین لخوا د سعودي عربستان سره دغه لوزنامي ایا دغه لوزنامو کېدل څه معنی لري؟ زمونږ سره زمونږ همکار پیر زبیر شاه صاحب دا وخت ملګری دی. پیر صاحب تاسو ارکلې کوستړي مشي پیر صاحب زما غوري
او بالکل تاسو ته باغ درځي
تاسو غوړي مننه. پیر صاحب د سعودي عربستان او د چین ترمنځ کوم دیرش لوزنامې د لس عرب ډالرو لاسلیک شوې دي، دا نړۍ ته کوم پیغام ورکوي په داسې حال کې چې تر اوسه دغه سې لوزنامې به د واشنگټن او د سعودي عربستان ترمنځ خبرونه مخې ته راتلل، خو داسې لوزنامه کې دل زما خیال لیدا لوی لوزنامې کې دل داسې لومړی داسې اور د خلکو نه
نو جی بالکل دا چکم معاہدی دوی کړی دی زبدا سے اردن کو دا شریک کم چې دا لسم غونډه وا دا چاینا عرب هغه کیږي دوی دا کانفرنس کیږي دوی غونډه ای خدا اول سل سعودي عربستان کې دا شوی دا سعودي هوست کړی وا او بل اول زل پکې دومره زیات خلک لکه 3000 پورې خلک اکثر پکې جکم د چین نه مختلف التجکم کمپنیانو والا دغه والا خلک او راغلی او دلته څنګه تاسو وځ دا لوزنامې کړی دی نو دا لوزنامې او دا په لوزنامې په داسې هغه کړی دی پرون الته سیکرټری د امریکای هغه چکم سیکرټری اف سٹیټ د انټونی بلینکن هغه ملته وزټ کړو او غو هم دا ویلی چې مونږ امریکا او سعودي بخپل تعلق ساتي. خو دلته اوس کوم ګورو د چین او د سعودي تعلق یو قسم زیاتیږي او دا لکه چین ټول نغټ پارتنر د ټریډ پارتنر د سعودي خو ور سره الته اوس چکم کینګ محمد بن سلمان چکم پرنس دی هغه هم کوشش کوي هغه وایي چې چین نه پیسې راوړي، چین نه انویسټمنت راوړي او خاص کل داسې فیلډز کې لکه رینیوبل انرژي شو، ارتفیشل انټیلیجنس شو، په دې هغه کې نو هغه په خپل یو ویژن لګیا دی، هغه کوشش دا دی چې سرمایه کاری راوړي او هغه هر چا سره کوي لګیا دی، هند سره هم کوي خو چین سره دا شی زیات کړی دی. نو امریکا هم کتا سوګر امریکا او د چکم سعودي تعلق د اغم نږدې ورځو کې وخت او قانونو کې داسې خنډ پاتې شوی کتا ست یادې صدر بایدن چې کل خپل الیکشن کمپین او هغه کې سعودي باندې د ډېرې نیوکه کړې حکومت باندې او سپیشلی چکم جمال خشکجی او هغه په مرګ باندې نو هغه هیستریم دا او بل کتا او سدا کوم چین صدر تله او سعودي ته نو هغه استقبال ته وګوري چې کوم طریقې سره هغه استقبال شوی او بایدن وال استقبال نو هغه کې هم فرق دی. نو مطلب دا دی چې الته اوس یو اگر روان دی سعودي په خپل یو ځان نه فارن پالیسی خپل تګلار او باسي هغه کې دی ایران سره تعلق کوي، چین تم دې دی کیږي نو ګورو بچ دې نه مخکې سره هغه کېږي. خو بهر دلته سعودي چې کوم خلک دی هغه دا هم وایي چې څومره هم چین سره تعلق زیات شي امریکای سره چې کوم تعلق دی دی هغه د چین د سعودي څومره زور دی او بیا چې کوم دوی ثقافتي کلچرل ټایز دی او بیا سکیورټی چې کوم اسیسټنس ورکړي هغه معنی د خیال او سعودي کوم سړونکو دا وایي چې هغه دا نه دی خیال چې چین هغه کومک ورکولی شي سعودي ته چې کوم امریکا ورکړي. خو بهر تعلق کې فرق را روان دی د امریکای او د سعودي او د سعودي او د چین په تعلق کې.
پیر صاحب د ایران او د سعودي عربستان ترمنځ سفارتي اړیکې په قائمولو کې هم چین د درمګړي په هیڅ باندې خپل رول لوبولې، په سیمه کې د چین د اثر سوا کې دل امریکا سومره ځانته یا غربي نړۍ ځانته سومره دغه د تشویش خبره غني؟
نو جی امریکا کې هم دلته اوس دوا هغه دی بنیادی دلته خبرې کیږي د چین په حواله سره دلته په ټینګ ټینګس کې دلته په پالیسی کې هغه ته د چا یا امریکا چین یو خپل ستراتیژیک کمپټیټر غني ک ستراتیژیک رایول غني کدا دښمن دی کدا هغه کست چې د سره په مقابله کې دی. نو که فرض کا دلته اکثر داسې هم اوازونه زیاتیږي لګیا دي او تاسو ولې د صدر ترامپ په دور کې سپیشل دي چې هغه چین په خلاف خلاف ډیر داسې ګامونه واخیستل او چین سره ډیر داسې کیسې وکړي چې کوم مخکې سوچم چانه شو کولې. نو دلته هم هغه وایي چې چین ته اترې وو او چین چې کوم څه کوي لګیا دی هغه مخنیوي وکړو. و نور خلک وایي چې نه هغه کموډیټ کوي چې هغه څه کوي هغه یو سټریټیجیک پاور دی او هغه به هم کوي. خو په دې کتیس کې موږ ګورو نو چین اثر واقعي په دا نږدو کالونو کې الته زیاتیږي لګیا دی. متاسو چې سعودي کې په خپل فار ایگزامپل الته انټرنل داسې خبرې روانې دي لکه نوې محمد بن سلمان دا یو نوې کس دی اغه فارن پالیسی اغه تعلق نشته دی امریکای فارن پالیسی اسټابلیشمنت سره چې هغه زور تعلق برقرار وساتي او بیا ډاینامکس بدلیږي. چین په خپل رامخ کې کیږي چین سره پیسې دي دوی انویسټمنت کوي او په افغانستان کې هم لګیا دي. خو بهرحال اوس هم امریکای سره آپشنز شته او هغه به استعمالي لکه دا کوم اوس میټینګ دا کانفرنس شوی دی په دې کې ډیر داسې کمپنیانې چې هغوی باندې امریکای د هغوی باندې بندیزونه دي هغوی کاروبار نشي کولی ولې چې هغوی باندې دا تور دی چې هغوی فار ایگزامپل یو د آرټیفیشل انټیلیجنس کمپنی د چې هلته یو غور مسلمانانو باندې دوی هلته پیاره پہ کوي سرویلنس کوي نو په هغه وجه نه هم هغه بلیک لسټ دي. نو ضروري نه دی چې سعودي هغوی سره کاروبار کولی شي ولې چې هغه انټرنیشنل یې هغه دي. نو کمپلیکیشن به راځي. چین کوشش کوي چې سر ته د امریکای اثر کمیږي یا امریکا اوسې لګیا ده کوم ځایونو نه الته وی اثر کمیږي نو چین کوشش کوي چې هغه ځایونو ته ځان ورسوي.
ډیر مننه پیر زبر شاه صاحب تاسو
ډیر مننه
مننه. د امریکا د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن خبرداري ورکړی دی چې په کیوبا کې د چین د جاسوسي مرکزونو په جوړولو باندې د امریکا استخباراتي ادارو چارواکي خبر دی او دی وایي چې د کال 2019 راهسې چین دغه تل کې خپل دغه مرکز په جوړولو باندې کار شروع کړي او بیا چین د امریکا لخوا دغه تورونه رد کړی دی او دغه یې افغانې ګرځولي. په دغه نور تفصیل تاسو ته د ای پی چې کوم خبري دره ده د هغې پر راپور وړاندې کوو. د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن او د هغه ایتلی هم منصب د ګل پورس خارجه وزارت کلی د کاته وکړل. د چین په اړه خپل خبرو کې د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن وویل چې په نړۍ کې د خپل استخباراتي صلاحیتونو سیوا کولو په خاطر چین د کال 2019 نه په کیوبا کې د جاسوسۍ یو اډه فعال ساتلی.
کله چې دی حکومت په کال 2021 کې واک ترلاسه کړو نو ګردا نړۍ کې د بیجینګ خارجي لوجستیک پراخولو د معلوماتو راټولولو مرکزونه او د کیوبا ترڅنګ د یو شمیر نورو حسو په اړه تفصیلی حال احوال راکړې شو. چین دا په دې غرض کوي چې خپل پوځي قوت د نړۍ په لرو پرتو برخو کې وساتي. دوی د خپل دغه پراختیا لپاره د کیوبا ترڅنګ د نړۍ په یو شمیر برخو کې د معلوماتو راټولولو لپاره د مرکزونو لټون دوامدار ساتلې. په حقیقت کې چې موږ سره کوم معلومات دي دا غي ترمخه په کال 2019 کې چین په کیوبا کې د خپل معلوماتو راټولولو کار پراخه کړي.
د زیات اکړه د کانګرس د استخباراتو کمیټې په دې خبر ده چې چین د سو وخت راهسي ګرد نړۍ کې د استخباراتي معلوماتو راټولولو کار جاري ساتلې. هغه لبلین کونو ویل دا زموږ اندازې ده چې دغه اډو د کوششونو او هڅو په اړه د خبرتیا باوجود که څه هم تیر حکومت لږ ګامونه پورته کړي خو کافي هڅې نه وکړي او مستقیم توګه باندې په دغه کار ته اړتیا ده. هغه ویل زموږ د اندازو په اساس د هغه وخت د نتایجو په پام کې د نیولو سره په خاموشي او په احتیاط په دغه باندې منکار کاو. د چین خارجه وزارت وایان وانګ وین بین خبری غونډې ته ویلي د امریکا ګنګوسی به د چین او کیوبا ترمنز مخلص ملګرتیا باندې هیڅ کوم بد اغیز ونه کړی.
د امریکا حکومت او میډیا په کیوبا کې د چین جاسوسۍ د مرکز جوړولو د تورونو په اړه متضاد معلومات خپره کړي دي. یو وار بیا امریکا د خپل ځان نه پام اړولو لپاره هسي یو خندا کوي. زه غواړم چې اوایم خلک تر سم خبر شي، هیڅ فرق نه کوي چې څومره هم امریکا افغانې د چین خلاف پروي، دا د چین او کیوبا ترمنځ مخلص ملګرتیا باندې کوم اغیز نه پریباسي او نه به په لویه کچه او په بیرحمۍ سره د نورو هیوادونو ټلیفونونه په پټه د اورېدلو د دوی کار پټ کړي.
اشفاق محمد، وایس آف امریکا، ڈیو ٹی وی، واشنگٹن ڈی سی. قدر منردون کو سمرا زوبل راپور پلو تاسیڑون کے اقتصادی چارو پوہان وائی چی پا پاکستان کے دا بے وزلئی او دا میرمن دا لوڑو زدکلو دا کمی لوجی ڈیجیٹل گیپ یا ڈیجیٹل آلاتو تا د مېرمنو لاسرسي کم دي چې لوج کم ده چې لوجي زیاتره مېرمنې نشي کولای چې د موبایل فونز، کمپیوټر او د انټرنیټ څخه د معلوماتو ترلاسه کولو ترڅنګ د ځان لپاره معاش وګټي. په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته د ډیو خبريال عبدالرزاق د پیښور نوړاندې کوي.
سیلون کی وای په پاکستان کې د ټولګي توپیر یا کلاس ډیفرنس او د لوړو زده کړو د ټیټه کچه له عمله د سړو په پرتلا لګي خزي موبایل فونز، کمپیوټر او انټرنیټ ته لاسرسي لري. دی وای د بے وزلی او د ډیجیټل آلاتو په اړه د پوهې د کمی له وجې زیاتره مېرمنې د معلوماتو ترلاسه کولو او معاش ګټلو لپاره د نوي دور آلاتو څخه استفاده نشي کولی.
نو زموږ غری سچ مونږ ته دا خول چې دا ګیب چې دین دا زیات تر چې کوم دا ګروپ کې خکته خلک تی دا غې د پاره دا زیات تی او چې سونه سوک مالدار تو ته یا په دې سوشل سرټیفیکیشن کې مرکزی دا غې د پاره دا ګیب چې دین دا کمیږي. دغه کسي یو ډیر خ زما په خیال باندې یو ډیر خ انصر دی چې دا رالو چې سونه سونه خلک په ایجوکیشن کې مخکیزي لکه شپاړسم نه بیا اته موږ ته اتلس کال وایو چې مخکې پی ایچ ڈی ادا کوي دا غي د پاره دا ګیپ چې دینو دا ډیر سیو ډیر مضبوط غدي انصر دی چې دا ګیپ کمی.
پدې اړه د مردان عبدالولی خان پوهنتون د ماشیادو د سانګله خواتر سره شوې سیلنه خایي چې په پاکستان کې شپې ته 20% سړی او 20% خزي موبایل فونز، کمپیوټر او انټرنیټ ته لاسرسي لري.
نو هغه د خوراک خاک په چکر کې ګرځي کنه هغه به دا نور چې کوم سہولیات یا چې د ژوند خکولو د لپاره کوم طریقې دی هغه وکي. نو زما خپل چې کوم رائے دا غدا د شدې حالات سره خو زمونږه غډیوایډ سیوا شو زمونږه معاشره خدا سیدا زمونږه سټراکچر دا سیدي چړومبي سیس چې دی غسړی ته ملاویږي د خزي نمبر روستي راځي ځکه چې معاشره دا سوچ کوي چې د پیسې ګټلو چې دی هغه زور یا قوت هغه په سړی کې دی.
کارپوهان وای د موبایل فونز، کمپیوټر او د انټرنیټ څخه د محروم کېدو له وجې اکثره مېرمنې نه یوازې په معاش ګټلو کې د ونډې نه بې برخه شي بلکې په ذهني فشار او احساسي کمترۍ کې هم مبتلا کیږي. خزینه زده کوونکی وای کچره د هلکانو په سیر جن کوي هم انټرنیټ او د هغې سره تړلې ټکنالوژي ته لاسرسي ولري نو د کور په داخل د ځان لپاره معاش ګټلې شي.
زه یو سټوډنټ یم چې زه سبق وایم او ماته انټرنیټ فیسیلیټی نه یا ما سره ټکنالوژي نه نو زنه شما غسی ز اکسس کولی او دلته کې هو فلحال مونږ ته دوه فیسیلیټیز ملاو شوې دي چې لکه زوس جاب کوم نو جاب لم زم خپل سبق کوم زمونږ ملک دی اخ غریب ملک دی انډر ډیولپ دی نو پای کې مونږ ته ډیر یو کس ته گورنمنٹ جاب نشی ملاوے دے اگر نشی فیسیلیٹیٹ کے دے خوچ اس اگر اگر خپل پکور کے پناست باندے دا ټول فیسیلیٹیز اگی سرے انٹرنیٹ یا موبائل فیسیلیٹی نو اگر اگے نہ پکور کے پناست باندے جان لگاٹا کولی شی خپل کور چلاولی شی خپل سبق ویلی شی.
د ډیجیټل ګیپ کمولو او پدې لړکی د هلکانو او جنکو مهارتونو سیوا کولو لپاره د خیبر پختونخوا حکومت د کال 2014 راهسي سلور پروګرامونه پیل کړی چې تر دې د مپکی لزر هلکانو او سلور زرجینه کو تربیت تر لاسه کړي دي. د اړوند چارواکو تر مخه په دغه تنانو کې درې سلويخت فیصد هلکانو او جنکو معاش ګټل هم شروع کړی دي. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیوا، پېښور.
د جون د میاشتې 12 نیټه په ګرد نړۍ کې د ماشومانو نه مشقت یا د کار اخستو پر ضد اورز المنزل کیږي چې مرام یې په کم عمر ماشومانو کې د میا د ماشومانو څخه د حقونو فعالان وای چې هواد کې وبخي چې د ماشومانو مشقت مخنی ولدي او په دې حق له خلکو کې پوهاوی راوستلی. په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو فعالان وایي چې هواد کې خوارکه خو ماشومانو د شمیرو زیاتېدو علتونه د حد نه پورته ګرانی، د تعلیم کموالی او د دغې لپاسه زیاتېدونکې آبادی ده. د ډیوه خبریال عثمان خان د دغې نور تفصیل تاسې ته د پېښور نه په راپور کې وړاندې کوي.
د نړۍ ځینې هیوادونه د تیرو سول سیزو راهیسې په دې هڅو کې بوختي چې په سلسله ډول په ماشومانو د مشکت مخه ونیوي، خو په ورستیو کلونو کې په نړیواله کچه ځینې شخړو او په ځانګړي توګه د کرونا وبا له سبب نور ګڼ شمیر کورنۍ په غربت کې ښکیل شوې. خیبر پښتونخوا کې حکومتي چارواکي وایي په ماشومانو د مشکت مخه نیولو لپاره یو شمیر قوانین جوړ شوي دي، خو دې لړکی د مور پلار پوهاوی او د ټولنې لخوا خپل ذمہواری پیژندل ډیر مهم دي.
د ریاست ادارو سره سره د کمیونټي او خپل اونرشپ وایي، پیرنټس هم خپل اونرشپ وایي، ایون ټیچرز چې کوم دي. لکه دې وخت زموږ یو ایم او یو ان پروسس ده ایجوکیشن ډپارټمنټ سره، هیلث ډپارټمنټ، سوشل فیر ډپارټمنټ او زموږ چایلډ پروټیکشن کمیشن.
د ماشومانو د حقوقو کارپوهان وایي حکومت د ماشومانو نه د مشکت مخه نیولو لپاره قوانین او ځینی ادارې جوړې کړي، خو له دغه ادارو استطاعت او وسایل سیوا کولو لپاره ګامونه اغستل پکار دي.
اف کورس دا هم سره لیمیټیشنز دي چې دا نشته، نو زه به دا ووایم چې حکومت خپل طرف نه کوشش کوي، قانوني ورل جوړ کړي دي، ادارې ورل جوړ کړي، خو هغه ادارې او قانون چې کوم دي هغه کپاسټی بلډینګ کې او سره پراپر افیکټیونس چې کوم دي هغه په مزه مزه راځي.
د بشري حقوقو فعالان وایي پاکستان کې د چایلډ لیبر په حق لا سروې نه کیدل هم یو لوی ستونزه ده چې په دې اړه کرشمیری مخته ناراضي. خو په کال 1989 کې په ورستنۍ نظر پښتنه کې معلومه شوې و چې ټول هیواد کې 3.5 لکه ماشومان په مشکت کې بوختي، خو غیر دولتي ادارو شمیري ښایي چې اوس مهال تر 1 کروڑ پورې ماشومان په چایلډ لیبر کې اخته دي. چارواکي وایي ګوچ د ماشومانو د حقوقو خوندي ساتلو لپاره قوانين شته دي، خو په کورونو کې د ماشومانو نه مشکت اغستو مخه نیولو لپاره قانون نشته.
امپورټنت یو سېکټر دی چې په دې باندې قانون سازي پکار، یا خو چې کوم موجوده چایلډ لیبر لاز دي پکار دي چې په هغه کې ډومېسټک چایلډ لیبر هم کور شي، او که فرض کوی کې نه به اړتیا لپاره پراپر اکسپلسیو قانون سازي وکړه.
دا ماشومان او د حقوقو لپاره مبارزه کوونکي وایي زیات نه زیات ماشومان که سکولونو ته زده کړو لپاره واسطه ول شي، نو امکان دی چې مشکت کوونکي ماشومان شمیري راکم شي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
د ډي وی لیدونکو، تاسو د ډي وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دا غا اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي، نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي، نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ کړئ. دویم پړاو د آی اګری تھنې کی خاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی خاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې یا بٹن کی خاګي له کنیکټې دوه وروسته تاسو د ریوی په اړه فرانسي او د خپلې خوښې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
قدرمن اردوونکو، د ډیو ټی وی دا یو ساته خبری خبرونه هم په دې ځکه پاتې رسیدي. د ډیو دا خبرونه د دې ترڅنګ یو شمیر نور پروګرامونه، راپورونه او مرکې ستاسو لپاره د ډیو په ویب پاڼه voa.radio.com باندې چلیری ساته راته دغه کې تاسو د نړۍ او د سیمې په سیاسي حالاتو، اقتصادي حالاتو، تعلیم باندې او د کاروبار په حواله سره او دغه شان په یو شمیر نور موضوعاتو باندې زده کړې کولای شي. دغه راپورونه چې د ویډیو په شکل کې دي، کداغه راپورونه په لیکل شوی شکل کې دي، او کداغه پروګرامونه د مرکو په شکل کې دي. دغه ټول تاسو لپاره څلور ساعته په دغه ویبپاڼه باندې پراته او د ډیوا نور دغه پروګرامونه که تاسو په رسنیو باندې چې کوم ټول نه یې رسنۍ دي پاره باندې کتل غواړي، لکه انستګرام، فیسبوک، یوټیوب، ټوئیټر باندې، نو په دغه باندې هم د ډیوا همکاران تاسو لپاره هڅه کوي چې د نړۍ د ګډ ګډ تاسو لپاره معلومات، تازه خبرونه هغه راغون کی او تاسو ته وړاندې کی. نو د دغه لارې هم تاسو د ډیوا تمام پروګرامونه، خبرونه او خبرونه کته شي، لسته شي او اوریدل شي. نو د دې خبرونه په وړاندې کولو کې ټکنیکي اړخ باندې زموږ سره همکاري کوله محمد علمگیر، چارلی او هیلن، هغه موږ سره
مرسته وکړه سره د هغوی ز اشفاق من ستاسو نه خپل اجازه خښ پولري د الله فمان.